راډیو ریډیو ګران اوریدونکو د غزل محفل ادبي خبرونې ته مو زه بارکوال میاخیل هر کلی کوم په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله بیاست. د غزل محفل په ادبي خبرونه کې را سره د پښتو ژبې ځوان شاعر اجمل اند میلمه دی. خو مخکې له دې چې اجمل اند صاحب خبرونې ته راسي او له هغه سره خبرې پیل کړو، د ټلیفون شمیرې درته اعلانوم. تاسو هم کولای سئ خبرونې ته راسئ، زموږ له میلمه پوښتنې هم کولای سئ، او که شعرونه راوروئ نو په دې هیله چې معیاري شعرونه او انتخاب ښه شعرونه راواوروئ. د ټلیفون شمیرې دی 001-202-205-0403. د ټلیفون شمیره یو ځل بیا واورئ، 001-202-205-0403. بل شمیره ده 0800-999-0 اجمل اند د ننګرهار اوسیدونکی دی، خو له اوږدو کلونو راهیسې د یورپ د چک جمهوریت په پایتخت پراګ کې ژوند کوي. مخکې له دې چې له اجمل اند سره خبرې پیل کړو، دا به درته ووایم چې د اجمل اند د شعرونو تر اوسه پورې څلور ټولګې چاپ شوي دي چې نمونه یې په دې ډول دي: د زړه پر پاڼه مې انځور دی ګلاب. دا شعري ټولګه شاوخوا 40 کاله پخوا چاپ شوې ده. او بل شعري ټولګه ده په څپو کې انځورونه، او درېیم شعري ټولګه ده هندارې او چینې، او څلورم شعري ټولګه دا ښار هغه غرونه. او د دې تر څنګ اجمل اند د فارسي او انګریزي ژبې هم یو شمیر شعرونه پښتو ته منظوم راژباړلي دي چې ځینې په یوه ټولګه کې چاپ دي. دا د منظومو شعرونو ټولګه سند په پرخه کې نومیږي. مخکې له دې اجمل اند تر اوسه پورې خپرونې ته نه دی راغلی، نو په پیل کې ورځو د اجمل اند یو نظم سره اورو. دا نظم لومړی کرښه نومیږي چې خپله اجمل اند را اوروي، او له هغه وروسته بیا له خپل میلمه سره خبرې کوو.
لومړی کرښه: د خونزی هر یو کتاب می افسانه د جګړو، زما د غر سندرې واړه ترانې د غسا. دلته د نجونو په لنډیو کې هم شور د غزو، دلته سندرې او ویرنې سره نه بیلیږي. دا د نړۍ د جنگ لومړۍ کرخه ده، او زه د دې جګړې تنها جنګیالی. کشمیر همدلته کنټرول لاین دلته دی، د غزي دنګ دیوال همدلته ولاړ، تلبیب دلته، فلسطین دلته دی، داغستان دلته دی، چیچن دلته دی، برما همدلته، روهینګیا دلته دی، د نیویارک برجونه همدلته و، تحریر میدان د قاهره همدا دی، ترابلس دلته دی، بغداد دلته دی، حلب همدلته دی، سوریه دلته ده. دا د نړۍ د جنگ لومړۍ کرخه ده، او زه د دې جګړې تنها جنګیالی. زما د غره سندرې واړه ترانې د غزا، دلته د نجونو په لنډیو کې هم شرنګ د تورو. دا هم دا زیم چې جګړې ګټما، زیم چې چین چې له روسیې ګټما، د حلب خار بل سوریې ګټما، تحریر میدان له قاهرې ګټما، او نیویارک لال قیدې ګټما. لا به اوږده جګړه کول غواړي، کشمیر له هند بیلول غواړي، هلته برما کې روهینګیا بې وزلي، له بودایانو نشغورل غواړي، او له غزې چاپېره شوی دیوال له یوې مخې نړول غواړي. نړۍ له څه ډېرو جګړو ډکه ده، او زه د دې جګړې تنها جنګیالی. ټول ما ته وایي چې زه خکلی ښکارم چې خړ پر مخ او ګرد وهلي ګیره پر خپل زاړه او پیوند شوي څادر خولۍ پر سر په جنازو ولاړ یم. زما د خوږو خوږو بچو جنازې د همدې غره د جنکو جنازې دوی ما ته وایي داسې وخت کې نو بیا زما له خړ پر مخه نور ورېږي او له اوبلنو سترګو مې شهامت ساتي. زهر ورز لجنگ ستړی رازم، زهر ورز د ویر ټغر غوړوم او په تازه قبرونو تیګ دما. زما د غره سندرې واړه ترانې د غزا دلته د نجونو په لنډیو کې هم شور د ډزو دا د نړۍ د جنگ لومړۍ کرخه ده او زه د دې جګړې تنها جنګیالی. دا دې لسیزې وشوې چې زه د ګرد جهان د ټولو بدرنګیو پر ضد د جنگ لومړي خط کې یم. هره ورځ څو ځل په لمانځه درېږم، د جنازې په لمانځه.
د اجمل اند په زړه پورې نظم مو اورېده چې د یو پښتانه او د یو افغان ژوند او څیره یې ډېره ښه پکې انځور کړې وه چې همدا موږ یو چې د خپل وطن تر څنګ د هر چا په جګړه کې موږ جنګیږو او خپله خاوره مو له شاوخوا څلوېښتو کلونو راهیسې د جنګ په ډګر بدله ده او هر څوک پکې تر اوسه پورې په د دوزخ کې ژوند کوي. نو د شاعر او د لیکوال کار همدا وي چې خپل ټولنې ته خپل ښکلي او بدرنګه انځورونه دواړه وړاندې کړي او بیا خلک ورباندې فکر وکړي. اجمل اند له شک پرته د پښتو په اوسنیو معاصرو شاعرانو کې خصوصا په ځوانانو کې یو له هغو شاعرانو دی چې شعر یې هم د حالاتو انځورګري کوي او هم پکې په پوره هنر سره د هنر انځورګري پکې شوې ده. د اجمل اند شاعري نه یوازې په افغانستان کې بلکې په کوزو پښتونخوا کې هم په ځوانانو کې ډېر شهرت لري او هغه د ګوتو په شمیر شاعران دي چې پر شعر حساب کېدلی سي او ښه شاعري کوي. اجمل اند هم یو له دغه شاعرانو دی. نو ستاسې د انتظار شېبې هم رالنډوم او خپل میلمه ته ورځو. اجمل اند صاحب په خیر راغلی.
مننه بارکوال صاحب، له تاسو مننه، کور مو ودان چې ماته دا فرصت راکړه.
ډېره مننه. ما وغوښتل چې دا زموږ کوم شاعران چې ستا غوندې له ادب پرته د ژوند په نورو څانګو کې مزدوري کوي، خواري کاږي، خصوصا دا د خبریالۍ په ستړي ژوند کې چې له بده مرغه هره ورځ او هره شیبه زموږ د وطن د غم او د پیښو خبرونه خپروي، ما وغوښتل چې راسه اجمل اند صاحب چې یو ډېر تکړه شاعر هم دی او له دې هغه یو څه راوباسم، بېرته پر خپله شاعري ورسره وغږېږم.
نو دا خو تاسو لطف وکړه، مهرباني مو وکړله، مخکې مانا هېر شول چې دا ستاسو خپرونه لایف خپرېږي. نو زه د تاسو اورېدونکو ته هم سلام وړاندې کوم، ټول اورېدونکي هغه که په لره پښتونخوا کې دي او که په بره پښتونخوا کې دي، ټولو ته سلامونه او درنښت وړاندې کوم او له تاسو نه ډېره زیاته مننه کوم. کور مو ودان چې دا فرصت راکړې. رښتیا هم چې د ژوند لوړې ژورې او منډې زیاتې دي او په دې منډو کې کله ناکله له سړي نه د هنر لاره خطا شي.
نو ان صاحب، تر روایتي پښتنو به تیر سو، اوس چې له وطن لري په پراګ کې د پردیسۍ ژوند کوي او هغه هم په یوه خبري اداره کې کار کوي، اوسنۍ شاعري دې څنګه د شاعري دې روانه ده که متاثره شوې ده نه تر پخوا شعرونه اوس کم لیکي؟
په مجموعي توګه خو دا زما لپاره سخته پوښتنه په دې ده چې ډېر دلایل دي، ډېر دلایل داسې دي چې یو خو دا د عمر په تېرېدو سره سړی چې ځواني یو ډول احساسات لري، بیا چې داسې لږ پخې ځوانۍ ته ورسېږي، احساسات هم بدل شي، پوهه معلومات هم بدل شي، ریالونه یې بدل شي، نظریات یې بدل شي، د ژوند په اړه مفکوره یې بدله شي، نو دما په شاعرۍ کې خدا غیزم دی دویمه خبره چې ده لکه تاسو چې مسافري ورته وویله دلته په پراګ کې کلونه کلونه وشول زه اوسېږم دا د اروپا په شرقي اروپا کې یو ښار دی د چین جمهوریت نو دا هم ډېره اجنبي سیمه ده هغه تصویرونه چې مونږ پرې شاعري کوله هغه خبرې چې مونږ په شاعرۍ کې په اصطلاح یادولې او هغه کیسې چې مونږ کولې هغې سره دلته په روایتي ژوند کې سړی ډېر نه مخ کېږي او درېیم علت یې دا دی چې خبریالی یا په یو بل فرهنګي برخه کې کار کول په یو بل کلتوري برخه کې کار کول چې جرنالیزم کېدای شي یوه برخه یې د کلتوري کارونو نو دا هم خامخا هغې کوي ځکه انسان سره د لیکلو دپاره یو کافي انرژي د ورځې په جریان کې یا د ورځې په اوږدو کې او هغه انرژي چې څنګه په خبرونو لګوي او په رپورټونو یې لګوي نو دقیقه خبره ده چې شاعرۍ ته هغومره نه وخت نه پیدا کېږي نو دا درې سببونه د دې سبب شوي دي چې زما شاعري د پخوا په مقایسه کمه شي البته په خپل فکر باندې چې زه ورته کله متوجه شوم هغه دا دی چې د فکر له پلوه هم یو سرانه بدله شوې ده هغه شیان چې وخت کې زما په فکر کې وه هغه ښایي اوس ونه اوسي نورو خبرو ته مې پام شوی یا نورو تصویرونو ته یا نورو افکارو ته مې پام شوی یو ډول د لیک بیا د انتقال یو حالت دی
او ان صاحب کو ګوري یو شاعر چې خپل ټولنه لنږدې ګوري یا زموږ په وطن کې چې کوم حالات تل شاو خاطر ویشتو کولونو د یو شاعر پر احساساتو باندې دغه حالات چې مستقیم یا په مخامخ توګه کم تاثیر کوي او ستا غوندي یو خبريال چې اغه دا اغه فکر کوم چې وسره غبرګ سي ځکه چې ټولنه په خپل په داسې حالاتو کې ویني بل هر ورځ په یو خبري اداره کې کار کوي او دغه سي پیښې پر احساساتو کوم تاثیر کوي ستاس پر شاعري باندې دې څومره اثر کړی دی ستاس یو نظم هم فکر کوم په دې اړه یو نظم هم و چې د خبر تر سر لیکلاندې او کپس نامو
خبرونو په نوم باندې یو نظم مجمع نو خبریالي خو واقعا مونږ خدای د خپل ټولنې کتاب چې ولدي مونږ ډېرې وظیفې ټولنه ده مونږ له هر پلوه له ډېرو ستونزو سره مخ یو زه په مجموع کې د افغانستان خبره نه کوم مجموع کې دغه دي کوزي او بری پښتونخوا خبره کوم دا دواړه غاړې چې دي په تیرو څو لسیزو کې ډېرې زیاتې ځپل شوي دي هغه لار خلا لار پلوه دوی ډېر زجر ګاللی ډېر زیات ګاللی او بیا دا مونږ تاسو خصوصا د خبر په برخه کې چې یو دا جرنالیزم په برخه کې چې یو چې د دې پېښو رپورټینګ کوو نو دا داسې لکه هغه مونږ ورته په افغانستان کې اتاق کې عاجل وایو یا ایمرجنسي روم چې ډاکټران ورکوي نو هغوی ته هغه عاجل چې چېرته پېښه کېږي دوی ته راځي زمونږ هم همدا حال دی د افغانستان څومره پیښې چې دي د دینم شیبه په شیبه خبرې وو چې واقعا هم ځورونکي دي او هم زموږ په هنر او په کار اغېز کوي او په عین حال کې موږ په خپله ټولنه د روانو ستونزو له بېخ نه خبرېږو په حقایقو خبرېږو داسې حقایقو باندې چې ښایي زموږ ډېر عام شاعران چې ژورنالیزم سره یې سر و کار وي یا زموږ ډېر عام خلک په هغه حقایقو یا خبر نه شي یا پوه نه شي یا سر پرې خلاص نه شي نو موږ چې په دې برخه کې کار کوو لکه نو ډیرو دردونکو حقایقو نه خبرې ګوډه خپل ولس لا غدر دی 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 ریخونه خبرې ګو چې مستند چیرته دا مشکل کم دی چې څوک دوست دی څوک دښمن دی په دې شیانو په یو دا تبن شاعر باندې تاثیر کوي
او کو ګورو خبرونه خو د نن خبرونه چې هغه سبا ته زاړه سي خو دغه سي حالات چې په ادب کې کله انزور سي کاغه په لنډ کیسه کې یا په شاعري کې څه فکر کوئ چې دا څومره ادبي ارزښت لري چې سبا ورځ ته پاتې شي
د شاعر کمال پورې اړه لري میخیل صاحب چې یو شاعر څنګه خپل موجوده حالات تصویري واقعا کچې ته په هنري انداز باندې تصویر کې نو عمر کولای شي تر شاعر وروسته ژوندۍ پاتې کېدلی شي خو کډیر د سیاسي ناظمي وکي او ما حالاتو ته نظمونه ولیکي او ما حالاتو باندې وڅرخي نو دا واقعیت دی چې د هغه حالاتو لا پای ته رسیدو او یا بدلون سره د هغه شاعر هنر او شاعري هم له منځه تللی شي دلته مهمه دا ده چې له حالاتو نه ټول خلک اغیزمن کیږي
بالکل
ټول شاعران او هنرمندان اغیزمن کیږي خو یو هنرمند هم دا حالات یو رقم انځوري او تصویري او بل هنرمند هم دغه وضعیت بیا بل ډول تصویري نو که چیرته واقعا پکې هنري او تصویري توم نه زیاته وي او یو هنري ژبه باندې دغه اوسني حالات تصویر شي نو د دې عمر وګدیدل شي البته یو شته چې په دې ورستۍ کې متوجه شوم هغه دا دی چې موږ خامخا باید د هنر په لټه شو کنه شاعران دی مونږ او د هنرمندان چې دا لطیف هنرونه چې سروکار یې ورسره دی. دوی د ټولنې د سمدستي سمون لپاره هم کوم مسؤلیت لري. یعنی که ځینې شاعران په اوسني وخت لپاره داسې شعرونه ولیکي چې په دستي وخت کې خلکو خوله په خوله وګرځي او یو بدلون ته لاره هواره کړلی شي، نو صحیح ده چې عمر به ونه کړلی شي، خو دستي کېدای شي د بدلونونو سبب شي. او داسې نمونې موږ ځینې شعرونه لرو چې دا شاید لنډمهاله وي، خو دستي د حالاتو ډېره خطر جمالي کوي او مرسته کولی شي د خلکو سره چې د خلکو په ذهنونو کې یو نوی فکر، یوه نوې خبره او د حالاتو په اړه یو ښه تصور وړاندې شي.
صحیح، په دې باندې وروسته خبرې کوو چې آیا شعر په ټولنیز بدلون کې څومره رول لري. خو پوښتنه مې بله دا ده چې دغه زموږ د وطن دا ټوله غمیزه چې په ادبیاتو کې خصوصا په شعر کې چې انځور شوی ده او ستا له نظره تیر شوی دي، تا کوم لوستی دي، څه فکر کوي چې په هغه کې شاعري څومره ده او شعر یا یوازې قافیه بندي هغه پکې څومره ګڼي؟
متاسفانه چې واضح ده چې قافیه بندي او شعر یا نازمي پکې ډېره ده. موږ په لر او بره پښتونخوا کې ډېر مثالونه لرو، په ځانګړې توګه په بره پښتونخوا کې. په کوزه پښتونخوا کې البته نه پوهېږم چې د ما دا خبرې که نور ادبي یا فرهنګي ملګري اوري هغوی به راسره څومره موافق وي، خو په کوزه پښتونخوا کې هنر سره یو څه دوستانه چلند شوی و، با مسؤلیته چلند شوی و او یو څه نظیف هنر چلیدو. په بره پښتونخوا کې البته مونږ په دې جګړو کې ډېره زیاته نازمي ولیده، هغه که د شوروي په مهال د جنګونو پر مهال و، هغه که وروسته د طالبانو پر مهال باندې ترانې او شعرونه و، هغه که له هغې نه وروسته په دې اوسنۍ دوره کې و. نو ولې نه دغه زیات دی نظم او شعر او په اصطلاح هغه خبرې چې مونږ ورته شعر یا هنر یا ارتس ویلی دا زیات دي نسبتا هغه اصلي شعر ده.
ان صاحب که دې خوښ وي په دې برخه کې به له کرن خانه ستا یو شعر واورو او بیا به بېرته د غزل محفل ته راشو.
ولنا فخر هذا بيحي
ٹپو پٹو للا راوڑے ہو شام لدی پوری گھر ستار راوڑے ہو یو پن میں دا ٹپو پٹو للا راوڑے ہو یو پن میں دا ٹپو پٹو للا راوڑے ہو Yeah. سمره قامتونه د غسپینه جامې رنگ کړل دا سمره قامتونه د غسپینه جامې رنگ کړل دا سمره قامتونه د غسپینه جامې رنگ کړل دا سمره قامتونه د غسپینه جامې رنگ کړل دې پیر خو فلسطینی کې خامار راوړې او د ټپو پټو للا راوړې او شام لدی پوری غر ستا راوړې او یو پن می د ټپو پټو للا راوړې او یو پن می د ټپو پټو للا راوړې بنگلو شنگ د ملنگ بنگو تر ډیر می پیا د بنگلو شنگ د ملنگ بنگو تر ډیر می پیا د بنگلو شنگ د ملنگ بنگو تر ډیر می پیا د بنگلو شنگ د ملنگ بنگو پس تر گو کې می ټول خمار خمار را وړې او یو پن می د ټپو پټو للا راوړې او شام لدی پوری غر ستا راوړې او یو پن می د ټپو پټو للا راوړې او یو پن می د ټپو پټو للا راوړې او
پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
تاسو د غزل محفل ادبي خبرونه ته غوږ یاست او د نن په خبرونه کې را سره ځوان شاعر اجمل اند میلمه دی. اردو یو دوا اوریدونکو را سره دی پښین ته اردو عزیز رحمان عزیز په خیر راغلی.
جی قدرمن برکوال می خیر صاحب تاسو ته قدرمن میلمت تاسو قدرمن پروډوسر صاحب ته ټول هم کاران ټول ملوال ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام.
می خیر صاحب یو دوا درې شعر به درته وایم میلمت څخه پښتنه وکم که غفتا خوښه ده کومې کوه دغه دوا شعر به درته وایم.
بس راځه اسې کوه.
صحیح وای د خپل سترګو د لیمو څخه شرمېږي لانا د خپل سترګو د لیمو څخه شرمېږي لانا مخه مخمره د ګوره د کتو څخه شرمېږي لانا وای مزکه د بل لاندې کوي د پاسل منس پر کوي ځکه د بل لاندې کوي د پاسل منس پر کوي د خپل تندې د سجدو څخه شرمېږي لانا
مننه ډیره مننه پښتنه کدی وکي عزیزه پښتنه کا وکي لمیلما کڅ پښتنه لري
بالکل د ملمسخ می دوی پښتني بدا وکم آیا د څلور ټولګي چې کوم مارکیټ راځي لږه په بازار کې ملاوي دا پښتنه او بل مطلب د نصر او خاص کر سندر د سندرې خو ماشاءالله غزل خوم د ډېر لیکلې سندرې څومره لیکلې دي دا خبر او شاعري د اول سره د چا سره ډېر متاثر شو چې ودا میدان ته راغلي
دا خو به ډېر پښتني سره کتار کې زه وګورم مننه ډېر مننه اردو خیبر ته اردو حکایت صاحب را سره د حکایت صاحب خیر
السلام علیکم بارکوال می اخر سے
وعلیکم السلام
تاسو تا واج ملان سے تا پروڈوسر سے دیو ریډیو ته لو کار کوم کو ته سلام نه وړاندې کوم
وعلیکم السلام
او دا یو څو شیرین هم لیکلي وار ما چې اجملان صاحب راته رهنمایي وکړي چې ایز شاعري جاری وساتم که نه ما چې د مستي به وړاندې
ارشاد راځه
نن پوره مې شو د سوي زړه ارمان نن پوره مې شو د سوي زړه ارمان چې مې ولید په خوب کې خپل جانان او ستاخ کنزل او ستار اٹل ما ته قبول دی ستاخ کنزل او ستار اٹل ما ته قبول دی خیر دی کله کله وایه چې قربان او ستر ګډکه ستا په غم کې ګرځاو ما ستر ګډکه ستا په غم کې ګرځاو ما چې دیوې نم نورا بشي باران او زب څنګه داسې وایم چې جدایم زب څنګه دا سوایم چې جدایم ستا یادونه را سره دی لکه ځان ستا د حسن پیمانه ما سره نشته ستا د حسن پیمانه ما سره نشته خو زما یې شکر سیږي تر اسمان مکتب نه دی کړی
صحیح مننه حکایت صاحب ان صاحب خپل نظر باندې در کی چې حکایت صاحب شاعری ته دوام ورکړي او کلاس ځینې واخلي انصاف
نو کدی ته دی اوریدن کو ټلیفون نفاسي ولې لږ به کار
سره ورکم بالکل تاسو خپل نظر ورک
ډیر زیات مننه نو دی حکایت سب لپاره د ملنډ مشوره دا چې لکه څنګه چې موږ پر روایت تو کوم کیږي چې دا شعر ویل هم دی او بس ورته چې کوم کونج کې کینه او زرزري ولې کپي او کاغذ کې چې در باندې راووري ته نو زه په دغه باور باندې نه زه شعر ته دی یو لیکنې دی یو ریسرچ دی یو مقالې یا دی یو بل تحقیق عمره په کار کولو باندې قائل یم
زیار غواړي
که یو سړی غواړي چې یو ښه شعر ولیکي دا سمه ده چې هغه ته به د ریاضت نه فکرونه او خیالونه ذهن ته راځي خو د دې فکرونه او خیالونه تراشل منظم کول او په ښه توګه وړاندې کول دا کېدای شي یو شعر لیکل ورځې میاشتې اونۍ وخت یې سړی نه غواړي چې هغه په بیا بیا خواري وکړي بیا بیا په کوټي وایي او کوشش وکړي چې نوې خبره وکړي نو د حکایت څخه په غزل کې چې ما واورېده وزن په بیخي برابر او فکر یې برابر مونږ هغه طرز او فکر یې هغه روایتي یو طرز چې مونږ ډېرې بېلګې لرو او بیا بیا لرو نو یعنې دا سړی دا متر لري چې یو ښه شاعر شي نو خواري کول به ورته پکاري او لوست به ورته پکاري او په خپلو شعرونو به بیا بیا کتنه او بیا بیا غور ورته پکاري
او عزیز رحمان عزیز لپشنه پښتنه کړې و چې ستا کتابونه پیدا کیږي کنه نو کېدای شي د پښتنې ته وزام تر انت صاحب عزیز رحمان زه جواب درته وم چې انت صاحب خبر کو چې د شعری ټولګي دی او نور کتابونه چې چاپ ته مخ تر اوسه پوري د کوټه په شمول د جنوبي پښتونخوا په دکانونو کې نه دیل دلی نو کېدلای شي چې دا کوم مجموعه په افغانستان کې په کتاب پلورنځو کې پیدا کیږي او هغه ته یو حال ورکړي چې د شعر ټول غالت هم ولېږي ځکه چې آلته هم ستاسو د شعر مینوال ستا او دغه د ستاسو د شعرونو د ټولګو غوښتنه کوي
ولوتس دې دوی مو د تاسو په دماش شاعري دې په خا چاپ شوی نو غالبا هغه وخت کې چې د شعرونو د کتابونو تیراژونه هم ډیر کم و دا د فیسبوک زمانه هم نه و شعرونه دمر لري لري نه رسیدل نو څه کتابونه د ما چاپ شوي و او هغه کله کله بیا هم چاپ کیږي هغه خپرندویه ټولنه دانش خپرندویه ټولنه هغه یو مجموعه د ما صفو کې انځورونه وخت نه وخت چاپ کوي خو واقعیت دی چې نشته دی دا مهال په مارکیټ کې او زه د ځینو خپرندویو ټولنو سره په تماس او خبرو کې یم نو بس لږ د تنبلۍ نه او لږ د هغوی له دغه نه پاتې ده د کنې دا شعرونه سر راټولوو او په یوه مجموعه کې ټول خپرو
انشاءالله ځکه خپله درته وایم زه هم خپله یوازې په څپو کې انځورونه لرم او دا نورې له ما سره هم نشته
غالبا چې هماغه څپو کې انځورونه یو څه ډېر ډېر چاپ شوي وو هغه نورې مجموعې چاپ شولې خو داسې واړه تیراژ باندې چاپ شوي وي او په ډېره پیمانه باندې خپرې نه شوي نو د دې ټولو به له سر نه لکه په یو مجموعه کې به دا ټولې راولو او زه خو نشم ویلی چې په نږدې ورځو کې یا کله خو نیت مې ورته دی چې خپرې کړو ټول شعرونه چې ما څومره دي په یوه مجموعه کې خپرو کړو او په داسې لوی تیراژ چې هر ځای ته ورسولی شو
او ان صاحب مخکې په دې خبرې وکړې چې شعر په خلکو کې څنګه ټولنیز بدلون راوستلای شي ځینې شعر پوهان وایي چې د شعر کار یوازې دا ده چې په خلکو کې د ژوند په اړه د ښکلا یا د جمال احساسات پیدا کړي او په هغوی کې یو پوستوالی او نرموالی په خلکو کې پیدا کړي او د ټولنیزو علومو پوهان هم وایي چې شعر چې دی هغه له شعره دا توقع نه ده په کار چې شعر دی په ټولنه کې ټولنیز بدلون راولي تاسو مخکې وویل چې شاعران باید دا کار هم وکړي نو څه فکر کوئ چې آیا شعر په ټولنه کې بدلون راوستلی شي
یو خو که د شعر ته د سړی د آرت او هنر له زاویې نه ګوري د نګه هنر له زاویې نه نو دا خبره واقعیت دی چې شعر د پیغامونو د بارولو وسیله نه ده چې ته د پې ډېر زیات پیغامونه بار کړي دا نه د اعلاناتو دپاره درست دی نه د سیاسي شعارونو پر مخ وړلی شي او نه ډېر اجتماعي پیغامونه هغه که ډېر ښه هم وي نه یې شي وړلی هغه که نصایح وي هغه که نور شیان وي نو هغه هنر زیانمنوي په دې کې شک نشته دا خبره تر ډیره پوری صحیح ده که څوک غواړي چې واقعا نګه هنر وپنځي او نګه هنر ته کار وکړي نو هغه په دې وسنوي حالاتو سترګې پټي او واقعا به د هنري پنځونو د پاره کار کوي البته ولې نه د وسنوي حالاتو نه تصور او تصویر اخستلې شي خو موږ تاسو متاسفانه چې د سیوی ټولنې وګړي یو چې مکتا د دې ټولنې یو سمسمکه او یو بدګون مرا په غاړه دي موګه په سیاست کې زمیشه د خپل دوستانو ته وایم چې د هنري فرهنګي لیکوال شاعران دیبان دوی ته دا چې انتخابات شاو غټل وټونه شاو غټل دا ډیره مهمه نه ده دوی ته مهمه ده چې د خپل ټولنې د بیدارۍ لپاره یو څوک خلل شي د خپل خلکو د بیدارۍ لپاره یو څوک خلل شي او کله چې خلک بیدار شو هغه خپل ور کسان هغه په سیاست کې ټاکي هغه په نورو شبو کې ټاکي نو د دې وصفه ده دا ملکه ما چیرته ویل چې موږ د دې سي ټولنې خلک چې موږ ټولنې کې ډیر زیات کار ته ضرورت دی او موږ ډیر ستونزې سره مخ یو نو زم شاعرانو دا یو قرباني به ورته وایم چې دوی باید وخت نا وخت ورکی هغه هم داسې نه چې ډیر په ابتزال سره ولیکي خو که شاعرانو او لیکوالان وڅانی دي چې نو سره یو حالات نه دی وڅلو په خاطر باندې دا چې په هنري انداز کې مختلف خلکو سره اړیکې ساتي تر څو چې په ځانګړي توګه له پښتنو سره چې د پښتنو په ټولنه کې د بدلون سبب شي نو دا به بدنه یو د دې لپاره یو لدا دی چې وازنې ټولنه خای شي په وسوي دغه د شرق په ټولنو کې شیر ډیر زیات رول لري او بیا په شرقي ټولنو کې په ځانګړي توګه هغه ټولنه چې دا میډیا یې ډیره نه د تجربه کړې هغوی لا هم په شعر او شاعرۍ باندې ډېرې تړلې دي چې ولې دینه د پښتنو ټولنه ده په پښتنو ټولنه کې شعر ډېر رول لري همدا اوس تاسو کولی شئ په فیسبوک کې یا په دې نورو ټولنیزو رسنیو کې په ټویټر کې په دې شیانو کې وګورئ ته کتلی شئ چې یو سړی به یوه خبره کوي هماغه خبره که په نثر کوي څوک یې یا ګوري نه یا ورسره ناندري وهي یا ورسره بحث کوي یا ورسره جدل کوي خو که هماغه خبره ته په شعر باندې وکړي د خلکو خوښېږي مو زه فکر کوم چې تر یو حده اغېز هم کولی شي نو زه په داسې یو دریځ کې یم چې زه دا دواړه خبرې تاییدوم هم دا چې شعر اصالت او رسالت دا نه دی چې موږ دې پې ډېر زیات پیغامونه بار کړو دا خپل دی اعلاناتو دی وسیلې په توګه د تنکار واخلو. خو متاسفانه په پښتني ټولنه کې چې دمګړې لډیر لوی ناورین سره مخ ده، شاعرانو ته پکار دي چې په خپلو شعرونو، لیکنو او نورو هنري پنځونو کې وخت نا وخت خپل ټولنې د قدر داسې تصویر کې چې هغه کې د حل لار او د خپل ټولنې سره د روښنايي په توګه په مزل کې مرسته وکړي. دغه به زه درکم درته، مثلا په کوزه پښتونخوا کې دغه د اباسین صاحب یو شعر و، ته یقین وکړه چې مخکې د دې نه چې دا د پښتون ژغورنې غورځنګ راپورته شي، ما چې په د اباسین صاحب شعر اورېدو چې هغه په سوات کې ویلی و چې تاسو احتجاج وکړو، نه نو دغه شعرونه د حالاتو سره، د حالاتو په ترجمانۍ کې او د خلکو په خلو د سو کولو کې، د خپلو حقونو په غوښتلو کې، د خپلو ارمانونو په دپاره په غږ اوچتولو کې ډېر رول لرلی شي. او زه فکر کوم چې باید موږ داسې بیلګې ولرو ډېرې.
نو ان صاحب، د غزل محفل دی که یو غزل راواوروئ؟
ولې نه، په سترګو زه به درته غزل واورم. ما سره خو داسې تیار غزلونه نشته، زه دغلته ګورم که د کتابونو کې یو شی په مخه راشي.
نو نوي غزل دې لکه چې نه دي لیکلي،
پیدا که لږ وخت.
ارشاد،
دا د لیوانو په نوم دی. دلته څومره چې تاریخ پیران ډیر دی، دلته څومره چې تاریخ پیران ډیر دی، نو همدومره د تیارو موریدان ډیر دی. ژوند کې شور پیدا کول خو منصور غواړي، ژوند کې شور پیدا کول خو منصور غواړي، د خاموشه جنازو ملیان ډیر دی. د دې خار په دروازو لیکل پکار دی، د دې خار په دروازو لیکل پکار دی، پام کوي ودان نه د لیوان ډیر دی. ملنګان نشته کمی د لیونتوب دی، ملنګان نشته کمی د لیونتوب دی، د پاچا د تخت شریک دا د پاچا نه چې تخت غواړي کسان ډیر دی. ان چې مات شین وس خپل ځان ته ناست دی، اند چې مات شین وس خپل ځان ته ناست دی، وخت تیر شو چې ویلی یاران ډیر دی.
ډیر ښه. ان صاحب، اوس به پر د شعر پر سبک یا پر اسلوب لږ خبرې وکړو. ستاسو په شاعرۍ کې مې ډیر دا ستوري لیدلي دي چې هغه له کلیوالي ژوند سره تړلي، فرضاً 1000 او ټپه او کلی او چناو بنګ خمار، داسې کلمات نور هم زیات چې هغه له کلیوالي ژوند سره تړلي دي. پوښتنه مې دا ده چې یو شاعر، د یو شاعر سبک چې جوړیږي، کېدای سي په هغه کې د هغه شعوري هڅه شامله وي چې هغه غواړي چې ځانګړي کلمات په خپل شعر کې وکاروي او وروسته هغه د ده د شعر په سبک بدل سي. ستاسې د شعر سبک ته چې ګورم، آیا دغه مو شعوري ټاکلی که نه؟ تاسو چې کله په وطن کې اوسېدلاست، د هماغه کلیوالي چاپېریال اغېز و؟
تصادفاً ما ته شاعري داسې وخت کې په ګوتو راغلله چې زه په کلي کې وم، او هغه دواړه دوه برخو کې، یو په کوچنیوالي کې د کوزې پښتونخوا دا د انګو په کلیوالي سیمه کې اوسېدلم، چې هغه هم ډېره یو ښکلې کلیوالي سیمه وه، د خلکو ډېره د پښتني کلیوالي ژوند و. او بیا وروسته چې بیرته د مهاجرت ورته وایي، کډوالي یا بې ځایه کېدل ورته وایي، له هغې نه چې ستانه شو افغانستان ته، نو د مونږ خپل کلي ته لاړو، خپل پلارني کلي ته، هغه هم کلیوالي سیمه وه او کلیوالي وطن. نو ما په همدغه دوو سیمو کې شاعري وموندله، په همدغه سیمو کې سندرو، موسیقۍ او شعر، دې شیانو سره د ما علاقه پیدا شوه چې له هغې ډلې مې په شعر کې کار وکړ. نو د ما په شعر کې د کلیوالي تصویرونو دغه د سبب او علت دا دی چې زه په سیمه داسې سیمه کې وم چې هلته ډېر زیات کلیوالي تصویرونه وه. بل ما غوښتل چې داسې شیان په دې شعر ته په شعوري توګه مې دا هڅه کوله چې راولم چې هغه ما ته عیني لږ تر لږه زه یې درک کړلی شم، یعنی عیني تصویرونه یې، دغسې ذهني تصویرونه زه خپله یعنی په شاعرۍ کې خوند کوي، د نورو مې لوستي، خو ما ته خپله نه و محسوس چې زه داسې تصویرونه په خپله شاعرۍ کې وکاروم چې لږ تر لږه زه یې خپله نشم محسوسولی، یا لږ تر لږه زه یې خپله نشم په ذهن کې تصویرولی، یا ما لیدلی سره نه وي، یا یو شی داسې ته یادوم چې زه ورسره هېڅ مخ شوی نه یم. نو دی اخی تصور کول او هنر کول راته دی اخی نه دا خوچی هغه څه چې زور سره پر روزمره شون کې مخیم دی اخی په تصویرولو او دی اخی په هنر کولو کار وکړ.
انصب د زمرد د ادبیات په هانو خو زمرد د ادبیات دورې په مختلفو پړاوونو سره ویشل دي. زما پښتنه دا ده چې کله دغه ټولنیز رسنۍ پیل سوي دي د ټولنیز رسنۍ چې کوم زمانہ د چلر او بر پښتانه سره وټړل چې هم د ژوند د بیلابیلو موضوعات په اړه خیالات سره تبادله کوي او هم شاعرانو یو بل سره وپیژندل هر ورځ د یو بل شاعری لولي. زما پښتنه دا ده چې موږ د ټولنیز رسنۍ چې کوم زمانہ د پدې کې چې کوم شاعری کیږي او دغه نوی ځوانان یو څه نوې شاعری کوي دې ته موږ یو نوې شعر دوره ویلای شو که څنګه؟
ولې نه اصلا دې مونږ زه خو دغه هغه د مسلکي پلوه چې څوک پرې غږېږي ښایي د ادبیاتو یو استاد پېښې خبرې وکړلی شي. خو زه خپل هغه برداشت درته وایم. زما برداشت دا دی چې اصلا تر دې مخکې هم د کوزي او برې پښتونخوا د شاعرانو او لیکوالو ترمنځ ادبي راکړه ورکړه هغه وخت پخانه وه، خو په هغه کچ باندې نه. دغه دی مهاجرتونو دی پایل سره دا ادبی راکړه ورکړه زیاته شوه. کله چې په کوټه، پېښور او دی سیمو ته افغان لیکوال راکړه شول، دوی له ځایي لیکوالو او فرهنګیانو سره په شریکو بندارونو او غونډو کې برخې لرلې. د هغوی له آثارو نه متاثره شول، ځایي لیکوال او شاعران دی دوی نه متاثره شول. او که پام مې په دغه دوره کې هم په دې افغانستان په شعر کې البته یو نوی باب راغی. دغه دی کاروان صاحب شاعری را شروع شو، د پسرلی صاحب دی شاعری کې یو نوی رنگ
منګور
دی. ساک ننګیال شاعری راغله، نو دغه سیمون یو 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 رنگ را شروع شو. دا غینه ورسته پسې په کوټه کې په ماغه وخت کې درویش صاحب چې ډیر لوی شاعر دی ډیر وزلی د پاغه وختونو کې چې د شاعری کې هم کتا صورت او ګوري د کوزی او بری پښتونخوا دواړو یو ډول
امتزاج
کلتور او امتزاج سره پکې ګډ کړي دي. نو دما دا البته دما خپل برداشت دی چې دا د هغه وخت د فرهنګي راکړي خدا په ډیره کمه پیمانه ولا کتا چې وویل د مجلو او اخبارونو وړو وړو غونډو په کچه د لیکوالو شاعران سره یو بل سره کېناستل. او سوشل میډیا یا ټولنیز رسنۍ چې راغلي دا نه یوازې د ادب لپاره یو لوی لوی انقلاب و، بلکې په هره برخه کې چې خلک کار کوي د هغوی دپاره دا یو کاملا لوی بدلون و چې زیاترو دغه بدلون په اصطلاح چې ورسره چلند په کار ووی نه شو کړلی. ورسره سیاستوالو دپاره هم په منطقه کې بدلون شو، ادیبانو دپاره هم لوی بدلون شو. دوی فکرونه نږدې کړل، دوی خیالونه نږدې کړل، دوی نظریات نږدې کړل، په اسانۍ شریک کړل. دما یادېږي چې یو وخت مونږ یو شعر چاپ کړ، یو مجلې ته به مواستو، بیا به درې میاشتې منتظر و. خو تاسو هم شاعر یې، درې میاشتې به بیا دې ته منتظر و چې هغه شعر خپور شي. بیا به هغه مجله په 1500 تیراش کې خپریده، یو 400 به خلکو ته ورسېده، هغه سل به په دې کتابخانو کې زړه شوله.
بالکل، دا نو له هیلې او له پلوشې مجلې داسې ډېرې خاطرې لرو.
او د هیلې او د پلوشې مجلې زمانې چې وي، نو یوې مجلې به چې ډېره توره به دې وکړه او په ډېر ښه به دې تاشویر ورسېده، یا یو لیکنه به دې ورسېده، زر کسانو به ښایي ولوستلی شو.
مننه.
تاسو په یو کلیک سره زرګونو او میلیونونو کسانو ته رسولی
شو. بالکل.
نو ولې نه دا یو نوی دور دی د پښتو ادب کې، او ډېر نوي څېرې پکې رامخته شوي، او په نوي رنګ او نوو تصویرونو او نوو خیالونو سره.
اردو شمالي وزیرستان ته ایوب وزیر د غزل محفل ته راغلی دی. په خیر وعلیکم السلام. ایوب صاحب غږ دې ډېر سوکه راځي، که لږ د ټلیفون دې غوږ ته نږدې ونیسې نو کېدای شي غږ دې سم شي. اوس سم شو.
غفلت لخوب رفاس ایسا زلمیانو پختانو لرا هر خن لمیان زیوز دی.
ایوب صاحب ژغ می آوری؟ فکر کوم دا ایوب صاحب د ټلیفون کرښه پرې سوه. کوټې ته ورزو شفیق العالم مازوریار صاحب را سره دی. مازوریار صاحب په خیر راغلی.
جوړ اوسې، تا ته او انت سلامونه وایم. او له ان څخه به یو دوی پښتن یو کوم تر شیر به تیر سم.
نو څنګه دی خوشی مازور یار؟
مننه کور دی ودان. دغه سي ځوانان چې د پوهې دا کله کله موږ په دغه راځینو باید چې دوی له موقعه ورکو. پښتنه مې دا ده چې جرنالیزم او ادبیات او سیاسیات دا په بنیادی توګه موږ یو مضمون بللای سو کې نه سو بللای. یو سوال مې دی او دویمه خبره دا ده چې په دغه کې دغه یو دغه مسله را پیښه ده موږ ته چې بعضی وخت دغه ادیبان دا وایي چې ادب باید له سیاست پاک وي. او زما په خپل دا اندی ز په خپل دا نظر لرم چې ادب او سیاست یو بل لازم او ملزوم وي، خو ادب باید نه وي تابع، سیاست باید تابع وي. نو په دې لړ کې که دوی خپل نظر راته راکړي
ډیره مننه معذور یار.
خوشاله اوس
ان صاحب د معذور یار صاحب پښتنې مو وخت سي.
بله بله و امه خسته مرخ کنه مننه کوم او تاسو بل او دې ګل کې نه اخلي
مهربانی وکي بس اوریدونکو بل نه سره سره.
نو دې امادوریا سره پښتنه خو دې تر ډیره مسلکي پښتنه دي. زه متاسفانه چې دې برخه کې مسلکي نظر نشم وړاندې کولای، ځکه چې دا نشم ویلې په مسلکي لحاظ باندې چې واقعا دې یو څوک هغه مرجی وي چې دا وایي چې دا ادب ژورنالیزم او سیاست دا سره تړلي کنه دي. او د ما خپل برداشت البته د پرې خبرونه کې وایم، د ما برداشت دا دی چې نه تړلي سره نه دي. البته موږ ژورنالیزم، رسنۍ، ادبیات دا په کلتوري یا فرهنګي برخه کې کلچر چې ورته وایي دي کې راوستلی شو. سیاست متاسفانه چې موږ په ټولنه کې ډېر عجیب او غریب برداشت نه کیږي. یو خو هغه پارلماني سیاستونه دي چې په نړۍ کې کیږي، نو په هغې کې واقعا چې د ادب لپاره ځای نشته. مثلا اوس په پارلمان ته یو وکیل کاندید دی د یو هېواد، او ته د هغه په ګټه باندې شعر وایي چې دا وکیل دې بریالی شي او دا ډېر ښه وکیل دی. او دا نو دا واقعا چې هنر نه دی، دا شعر نه دی، دا آرټ نه دی. خو که موږ سیاست له مجموعي له یو اوږده نظر نه وګورو، په ځانګړې توګه زموږ په ټولنو کې چې سیاست کوم رنګ خپل کړی دی، زموږ په ټولنو کې سیاست د موږ د ټولنې د ژغورنې په یوې مسالې بدل شوی دی. او زموږ زیاتره برداشت دا دی چې سیاست یعنی د ټولنې ژغورل، یعنې د موږ د پښتنو ژغورل له دغه اوسنیو کړمونه. ولې نه که د داسې لویو ارماني سیاستونو لپاره ادب وکارول شي او شعر وکارول شي، دا بهترین کارونه ده. د پښتو شعر او د پښتو شعر په تاریخ کې داسې شوي هم دي، په پرې موږ چې څومره لوی شاعران لرو، څومره لوی خلک لرو، هغوی د خپلې ټولنې او د خپلو خلکو د حقونو دپاره غږ پورته کړی دی، او وخت په وخت یې د خپلو خلکو د ژغورنې ناره بدرګه کړې ده. نو دا کار په دې ته که سیاست ووایو او دا د سیاسي کړنو سره شریک کړلی شو، نو بیا ولې نه شعر ورسره مرسته کولی شي. خو لکه هغه په ټیپیک سیاستونه چې دي په پرمختللو یا آرامو او سوکاله ټولنو کې چې هغه واقعا سیاست دی، پارلماني سیاستونه یا نور، په هغې کې شعر او هنر ته ځای نشته. شعر او هنر کاملا له هغې نه یو جلا شی دی. دا ډېر یو لطیفه ملاره ده، او دا یوازې یو هنر دی. او بیا په پارلماني سیاستونو کې ډېر داسې مسایل شته چې له شعر سره اړخ نه لري.
فکر کوم دواړه پوښتنې د معذور یار صاحب جواب شوې. ان صاحب په دې ورځو کې چې کڅه هم پښتانه خو له لسګونو کلونو راهیسې په دې تمه دي چې په وطن کې امن او سوله راسي، خو په دې وروستیو کې چې سولې ته یو څه تمه پیدا شوې ده، اوریدونکو د اجمل ان صاحب یو لنډکی شعر به سره واورو چې سولې ته لیکلی دی د امن په اړه. دغه شعر سره اورو او بیا بېرته راګرځو.
امن بکل رازی کله چې زدکلو په تیاره کې چراغ څنګه بل کړو، کله چې زدکلو لې وی چینه نه دواړه په لپه وب څنګه وڅکو، او پنیم جام د اوبو دوه تګي خړوب څنګه کړو. کله چې دواړه یوه وچه ډوډۍ په دوو برخو باندې نیمه کړی شو، کله چې کاڼي له سینو بهر کړو، کله چې خپلو ورکو زړونو پسې لټه وکړو، کله چې پوه شو د اسمان اسماني رنګ څه مانا، کله چې پوه شو د روانو اوبو ښه رنګ څه مانا او د رباب نرو تارونو کې خوږ ترنګ څه مانا، کله چې دواړه د حابل قابل کیسه هېره کړو، د وینو رنګ څنګه وي د ښه اندازه هېره کړو، کله چې ته څه غواړې زه یې درته هم وغواړم، کله چې ته وویاړې زه در سره هم وویاړم، کله چې ته وخاندې زه در سره هم وخاندم، کله چې ته وژاړې زه در سره هم وژاړم. امن به هله راځي.
ګران اوریدونکو، د غزل محفل خپرونه لا دوام لري او نن مو میلمه ښاغلی اجمل اندی انصاب. بیرته دې ته راځم چې مخکې مو وویل چې په تیرو شاوخوا څلویښتو کلونو کې چې کوم ادبیات خصوصا شاعري تخلیق شوې ده، په دې کې د شعر اړخ یو څه کمزوری او نظمونه یا نازمان زیات دي پکې او شاعران پکې کم دي. او په اوسني وخت کې که وګورو، ما په تیرو خپرونو کې هم ویلي دي چې که د ټول لر او بر پښتانه وطن شاعران شمیر کو، نو کېدای شي شمیر یې تر دیرشو زرو واوړي. نو په یوه ټولنه کې ښایي په یوه قوم کې دا بیخي زیات شاعران وي، خو څه فکر کوي چې ښه شاعران پکې څومره دي او ولې دا دومره زیات شاعران چې شاعري کوي دا د ښه شعر لیکلو چل ولې نه ورځي؟ یعنی دوی تر اوسه پورې دا زده کړې نه ده چې شعر څه ته وایي او نظم څه ته وایي. نظم په دې کې هغه قافیه وال نظم مقصد نه دی چې یوازې یعنی قافیه بندي پکې سوي.
میاخیل صاحب، دلته دوه خبرې لرم. یوه خبره خو دا ده چې په عموما د شعر لیکلو هڅه یا په شعر باندې تبع ازمایي کول د ما فکر دا دی یار عام وګړي یو حق جوړېږي، یو هر څوک باید د دې ذوق نه برخمن وي. سړی باید یا د بل شعر واوري یا خپله کله کله هڅه وکړي. ما لیدلی دي په دې لویدیځ کې دلته په ښوونځیو کې زده کوونکي تشویقوي چې وخت نا وخت شعرونه ولیکي. دا د زده کوونکو د فکري ودې سره مرسته کوي. دا همدارنګه د دوی د خیال او تصور ځواک پیاوړی کوي. دا د موضوع کاملا یو اړخ دی. یعنې موږ کله کله په دې باندې ډېر خفه کېږو چې ولې ډېر شاعران لرو. زه فکر کوم چې دا د تشویش وړ مسله نه ده، بلکې همدا موږ باید په مکتبونو کې، په لیسو کې، په کالجونو کې، په سکولونو کې د شعر لیکل وهڅوو، په شعر باندې بحثونه وهڅوو. ضرور نه ده چې د ټولنې د موږ دا توقع ولرو چې د دوی نه دي مثلا د سایل صاحب او درویش صاحب باندې څوک راووځي. هغسې کسان ښایي په کلونو کې، په لسیزو کې، په پیړیو کې یو نیم پیدا کېږي. خو دا ښه ده د موږ د ځوانانو د ذهني ودې لپاره. ما ته چې یو شی جوت شوی دی په افغانستان کې، دمګړې تاسو زیاتره منور ځوانان چې ګورئ، هغوی چې لوړې زده کړې کړي دي، دوی زیاتره وخت کې د موږ او تاسو د دې ادبي بندارونو ملګري وو. دوی ښه شعر ونه شو لیکلی، دوی ښه شاعران نه شول، خو دوی لږ تر لږه د دغه ادبي بندارونو له لارې د خپل فکر او خیال یو ځواک ترلاسه کړي. په نورو برخو کې هغه خپل فکر او خیال وازموي، یعنې د رڼا او د یو ډول پرمختګ دروازه ورته خلاصه شوه، د یو ډول معرفت دروازه ورته خلاصه شوه. په پخوانیو مدرسو او په دیني کتابونو کې هم کله چې به دا دیني کتابونه یو برخه پورې به دا مسایل د فقه او تفسیر او دا خلاصېدل، بیا دغه دیني عالمان هم بېرته ادب ته راتلل، عموماً فارسي ادب به یې لوسته. نو دا ادبیات یو علم دی، یو پوهه ده. د شعر او شاعرۍ سره که د خلکو سروکاري دا ډېره ښه خبره ده. دا د زده کوونکو دپاره، محصلانو دپاره، ځوانانو دپاره هم د فکري ودې سبب کېږي او هم یو ښه تفریح ورته کېدلی شي او پند ترې اخیستلی شي. دا یو اړخ. دویم اړخ یې د مسلکي شاعرۍ دی، یا د داسې شاعرۍ دی چې موږ ترې تمه ولرو او موږ یې په نړیوال سټیج باندې د خپل هنر په اساسه او د خپل هنر په هغه ټول کې حساب کړلی شو، له نورو ژبو سره یې مقایسه کړلی شو. نو نه پوهېږم چې دا به څومره رښتیا وي، خو د حمزه بابا ته یوه خبره منسوبه ده، ویل چې حمزه بابا یو وخت ویل، چاته ویلي وو چې دا شاعران داسې لکه د پشکال مچان د اوړي کې ډېر زیاتې خوشمي ته یو نیم پاتې کېږي. نو دا واقعیت هم موږ تاسو ګورو چې شاعران ډېر زیات دي او هغه شاعران چې واقعاً خپل فکر لري، واقعاً غواړي ځان وروزي، واقعاً غواړي په شاعرۍ باندې کار وکړي. لکه مخکې چې ما وویل، شاعرۍ ته زموږ زیاتره خلک داسې دي الهام په توګه ګوري. مثلا یو سړی، یو ځوان داشي چې څو ورځې یې چېرته عاشق شي، یا چېرته کوم امتحان کې ناکام شي، یا یو کوم بلې داسې یوې ستونزې سره مخ شي چې د ده احساسات وننګوي، د ده هغه ایموشن وننګوي، بس دې شاعرۍ ته مخه کي او بیا فکر کوي چې په ده به الهام راځي او فرښتې به راځي او ملایکې به ورته راشي خدای او یا د ملنګان ورته راشي. داسې نه ده، شعر خواري غواړي، شعر ریاضت غواړي، شعر لکه د یوې تخلیق غوندې دی، یو تحقیق غوندې، پرله پسې کار غواړي. فکرونه به ځان سره راټولوي، هغه به لیکي، بیا به یې په چوکاټ باندې سوچ کوي چې آیا دا فکر زه په غزل کې ښځای ولی شم، په نظم کې ښځای ولی شم. نو دغسې محنت غواړي. متاسفانه چې زموږ په اوسني ادبیاتو کې دغه ځوانان ډېر زیات کار کوي، ډېر زیات په شعرونو باندې وخت لګوي، خو دوی یو هم شعر ته د کار په سترګه نه ګوري. دوی هغه تفریح ورته کېدلی شي، د دوی فکري ودې سره به مرسته کولی شي، خو د مسلکي شاعرۍ او د داسې یوې شاعرۍ دپاره چې هنر وپنځوي، دوی ته به نور کار کول پکار وي، نور ریاضت کول پکار.
ان صاحب، ستاسې پر منظومو ژباړو مې غوښتل چې لږ تفصیلي خبرې وکړو، خو وخت کم دی. تاسې منظومې ژباړې هم کړې دي چې یوه ټولګه د سند په پرخه کې چاپ شوې ده، او ځینې انګریزي مهم ځینې شعرونه منظوم را ژباړلي دي. که په لنډه توګه د منظومې ژباړې پر ارزښت خبرې راته وکړي، او آیا شعر واقعا هم ژباړل کېدای شي؟
دغه دویمه پوښتنه به د اول ځواب کړم. واقعا د شعر ژباړه ناممکنه ده، ځکه چې موږ په ژبو کې ډېرې باریکۍ لرو. شعر داسې شی دی چې فکر په الفاظو بیانوي، او الفاظو سره یو ډول لوبې کول دي. او الفاظ او اصطلاحات متاسفانه په ژبو کې فرق کوي. یو لفظ په ژبه کې یو معنی لري، په بل لفظ باندې ټینګار په بله ژبه کې بله معنی لري. نو ته په بشپړه توګه، ما چې څومره کوشش کړی ده، څومره تجربه مې چې د ترجمې په برخه کې ده، ما ته معلومه ده چې نه توانېږو د یو بل شاعر د بلې ژبې د شاعر فکر په بشپړه امانتدارۍ او د هغه په پوره هغه د ټولو نزاکتونو په خیال ساتلو سره راوژباړو. خو بیا هم ولې هڅه کېدلی شي د دې دپاره چې زموږ دا ځوانان هغه خصوصاً چې په نورو ژبو نه پوهېږي، د نورو ژبو د شعر رنګ او خوند حس کې وګوري، نو د هغوی دپاره داسې هڅه کېدلی شي که بشپړه هم نه وي، نابشپړه هم وي.
ان صاحب، که مو خبرې سره رالنډې کوي، او د شعر د منظومې ژباړې ارزښت که په لنډه توګه راته تشریح کوي، بس بیا به نو خدای په امانۍ سره اخلو.
د منظومې ژباړې ارزښت په دې دی چې کېدلی شي چې موږ د نورو ټولنو له کلتورونو او د نورو ټولنو د هنري رنګ سره بلد شو. د مثلا که ته یو اردو شعر راوژباړې او په ننګرهار کې یو سړی ولولي، نو هغه د اردو ژبې د کلتور او آرت څکه په جلال آباد کې کولی شي او خوږه احساسولی شي.
ډېره مننه اجمل ان صاحب، ډېرې پوښتنې او ډېرې خبرې مې لا په زړه کې پاتې، بیا به خبرې سره کوو. ډېره مننه چې د غزل محفل ته راغلاست.
مننه له تاسو نه، د تاسو له ټولو اورېدونکو نه، ستاسو له پروډوسر نه، او همدارنګه ستاسو ټولو همکارانو نه. کور مو ودان، سلامت.
د غزل محفل خبرونه هم دومره وه. ما بارکوال میخیل او د خبرونې پروډوسر نایله محمد ته اجازه راکړئ. هر چیرې چې یاست، روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. شپه مو نیکمرغه.
تاسو د امریکا غږ پښتو ډیوه خپرونې اورئ.